د ازادي رادیو دوستانو ستوري مې سیف فکر کوم په خبرونه کې مو یو څه تخنیکی ستونزه و، معذرت غواړو. د ازادي رادیو خبرونه ته غواړم یاست نن د سیشن به ورځ ده د جوزا 15 نیټه د 1390 هجری لمریز کال دا ورځ د 2013 میلادي کال د جون له 15 سره برابر ده. ساعت اوس 2 بجې دی. په دغه خبرونه کې چې تر درو بجو به وي ځوان فکر پروګرام لرو. تاسو به خبر یاست چې د ملګرو ملتونو سازمان په ورستیو کې په ځانګړي رپورت کې ویل چې په افغانستان کې تر 3 میلیونه زیات کوچنیان نسی کولای چې مکتب ته ولاړ سي. دا به د افغانستان پر اوس او پر آینده څه تاثیر ولري او څنګه کېدای سي چې دغو کوچنیانو ته د مکتب ته د تګ زمینه برابره سي په ځانګړي ډول انجونو ته؟ زما همکار اجمل تورمان وروسته پر همدې مسله بحث لري. اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. امریکا خارجه وزارت په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډه انتحاري حمله وغندله. په کندز کې یو شمېر مدني فعالان د انتخاباتو لپاره د تذکرو په ویش او د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو په بهیر کې د درغلیو له امله اندېښنه څرګندوي. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ټیمونه نن دوهمه شلوریزه مسابقه لري او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او شمالي کوریا ولسمشران به د رواني میاشتې په 12 نیټه په سنګاپور کې سره وګوري. پوره خبرونه واوري. د امریکا خارجه وزارت په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډه انتحاري حمله وغندله. د دې وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سوي ویل سوي چې پر ملکی وګړو هغو دینی عالمانو چې په افغانستان کې سولې ته کار کوي د تروریستانو غیر بشري حمله د تروریستانو غیر بشري اړخ او له اسلامي اصولو سره چې هغوی د دفاع ادعا کوي د هغوی د عمل تناقض څرګندوي. د امریکا حکومت ویلی چې د افغانستان له حکومت او امنیتي ځواکونو سره ولاړ دی او په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ، سولې او ثبات د تامین لپاره د دینی عالمانو د هرې هڅې ملاتړ کوي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت هم پرونی حمله غندلې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان د دینی عالمانو د فتوا ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو سازمان هم په ورته غبرګون کې ویلي چې دا باید د ټولو افغانانو لپاره د سوله ایز راتلونکي په خاطر د ټولو خواوو ګډې هڅې متاثره نه کړي. په کابل کې د پرونی حملې مسؤلیت د عایشه اخیستی دی. په کندوز کې یو شمېر مدني فعالان د انتخاباتو لپاره د تذکرو په ویش او د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو په بهیر کې د درغلیو له امله اندېښنه لري. د کندوز د رسنیو په مرکز کې نن په یوه خبري غونډه کې پر روانو انتخاباتو بحث وسو. په دې غونډه کې د انتخاباتو د شفافیت د څارنې د دوو خپلواکو ادارو ټیفا او فیفا استازو، د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما استازی او مدني فعالانو ګډون کړی و. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د مرکز استازی او مدني فعال ظاهر مسلح نن په غونډه کې وویل چې که درغلیو ته پام ونیسي د روانو انتخاباتو پایلې به د منلو وړ نه وي. د افغانستان حکومت وایي چې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره هره هڅه کیږي. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د میزان په 28مه دي. د فراه په پښترود ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا د افغانستان د ملي اردو 15 عسكر بیګا لایو هموی ټانک او خپل وسلو سره وسوالو طالبانو ته راوښتي دي. د فراه د پښترود ولسوالۍ ولسوال غوث الدین نن د ازادي رادیو خبريال ته په فراه کې وویل چې ابتدایي څېړنو څرګنده کړي چې دغو کسانو له پخواله وسلوالو طالبانو سره ارتباط درلود. د ښاغلي غوث الدین په وینا د ملي اردو 15 عسكر چې وسلوالو طالبانو ته ورتښتېدل د هرات د شینډنډ ولسوالۍ اوسیدونکي وو او له خپل قومندان سره تر لفظي شخړې له خپل وسلو سره تښتېدلی دي. صبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي دا خبر تایید کړی دی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه نن دوهمه شلوریزه لوبه لري. د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریو شلوریزو سیالیو دا لړۍ د هند په دهرادون ښار کې د راجیف ګاندي په لوبغالي کې کیږي. که چیرې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن دغه مسابقه وګټي نو د دغې لړۍ اتله به سي. افغانستان د دې لړۍ لومړنۍ لوبه چې د تېر یکشنبې په ورځ وه په 15 منډو وګټله. تر دې لوبه وروسته به د جون په 14 نیټه افغانستان خپل نمړنۍ ټیسټ لوبه له هند سره وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس او د شمالي کوریا رهبر به د رواني میاشتې یا د جون په 12 نیټه په سنګاپور کې سره وګوري او لدوارو خواو د دغه سرمشريزي د تنظیم لپاره هڅه روانه دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز پرون وویل د متحدو ایالاتو او شمالي کوریا پلاوی د دوارو کوریاګانو ترمنځ په غیر پوځي سیمه کې د راتلونکو سرمشريزي په اړه خبري کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ مخکې دغه کتنه لغو اعلان کړې و، خو د تیری جمعې په ورځ یې د شمالي کوریا له ول ورتبه پلاوی سره تر کتنې وروسته وویل چې د جون په 12مه نیټه به د شمالي کوریا له مشر سره وګوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر دې چې امریکا د هغه هیواد د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې چې په 2018 میلادي کال کې وشول د مداخلې په تړاو یو روسی میلیاردر تورن بللی ملنډې وهلي او د امریکا دا کار یې مسخره بللی دی. پوتین د اتریش له یوې رسنۍ سره په مرکه کې پرون وویل چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي څیړونکي رابرټ مولر له دفتره پر یوفجینی پریګوژین لګیدلی اتهام مسخره دی. یوفجینی پریګوژین په روسیا کې مشهور رستورانتونه لري او کله چې ولسمشر پوتین ته له بهرنیو هیوادونو میلمانه ورځي د هغه په رستورانت کې د ماښام ډوډۍ ته بولي. له دې امله هغه ته د پوتین اشپز نوم هم ورکړ شوی دی. او د روسیې جمهور رئیس وایي مسکو د اروپایي ټولنې په کمزوري کولو کې لیوالتیا نه لري. ولسمشر پوتین دا څرګندونې جمهوري ریاست ته تر بیا رسېدو وروسته د لومړي ځل لپاره اروپا ته د خپل سفر په درشل کې وکړې. د امریکا د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به نن په اتریش کې له چارواکو سره خبرې وکړې. د رپورټونو پر اساس د پوتین د نویو خبرو زیات تمرکز به د اوکراین په ختیځ کې پر روان وضعیت او پر مسکو د اروپایي ټولنې د بندیزونو په اړه وي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. قدر من اوریدونکو بیا هم زه اجمل تورمن د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکارۍ درته د ځوان فکر یو بل خبرونه وړاندې کوم. دوستانو د ځوان فکر دا خبرونه مو لز د کړونه د محروم ماشومانو او غیزې د دوی پراتلونکو او ټولنې موضوع ته ځانګړې کړی ده. د یو تازه سروې لمخې دا مهال په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان چې شاوخوا څلور څلوېخ سلنه جوړوي لزده کړو او خوانځیو ته لتهګه محرومتي چې په دې کې بیا 2.2 میلیونه جونې دي. خلک په دې اړه د مقدمه پر ځای د خپل همکار رحمت الله افغان چمتو کړي راپور وورو ورسته به بیا خپل درنو ملمنو او تاسو درنو اوریدونکو سره شو.
د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر وایي د پوهنې وزارت او اړوندو نړیوالو ادارو د ګډې نوې سروې لمخه په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 40% ماشومان د بلابلو عواملو لامل خونځی ته لتګ پاتې دي. میرویس بلخی د یک شنبه په ورځ د سروې د پایلو د اعلان پر مهال وویل له خونځی څخه د پاتې ماشومانو 80% انجونې تشکیلوي.
متاسفانه واقعیت تلخ
هغه وای لبد ملغه موږ د افغانستان د پوهنې په وزارت کې یو تریخ واقعیت سره مخ یو. هغه دا چې د افغانستان خونځی ته د تک په شرایطو برابر نګدي 40% یعنی 3.1 میلیونه ماشومان له تک نه محروم دي چې 2.2 میلیونه یې انجونې دي
دختران هست.
د پوهنې وزارت وای یا د سروې په تیر یو کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت یونیسف د امریکا پر اختیاري ادارې او ساموئل هال ادارې له لوري تر سره سوې ده. په سروې کې موندل شوی چې له خپلومینو بې ځای کېدل له وخت مخکې ودونه خونځې ته د تک فرصتونو باندې اغیز لري. همداشان د خزینه زده کوونکو نشتوالی په خونځو کې ناکافي اسانتیاوي او نامنۍ هغه عمده لامل دی چې په جګړه ځپلو سیمو کې د زده کړو د خدمتونو وړاندې کول اغیزمن کړي دي. په سروې کې دا هم راغلي چې جنسیتي تبعیض د دې لامل شوی چې په نام نه ولایتونو کندهار، هلمند، وردګ، پکتیکا، زابل او رزګان کې 50% نجونې خونځې ته ولاړې نسی. بلخو د افغانستان د ښځو چارو وزارت وای روانه نامنۍ ناوړه دودونه په لرو پرتو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ویرې، د جنسي تجاوز، ترس، اختطاف او د یو شمیر نورو بلابلو عواملو له امله ډیری نجونې خونځي ته نسی تلای. په کابل کې د کاناډا سفیر د دې سروې د اعلان پر مهال وویل دغه سروې به د افغانستان د پوهنې د بهیر پر وړاندې خنډونه مشخص کړي. فرانک ویس راوست وای کانادا او نړیوالو ډونرانو ته په افغانستان کې لمړني تعلیمات لمړیتوب لري.
بیسیک ایجوکیشن ان افغانستان از ا پرایورټی.
هغه وايي په افغانستان کې لمړني تعلیمات کانادا او نړیوالو ډونرانو ته لمړیتوب لري. کانادا د نورو ډونرانو یونیسف او افغان حکومت لور پرتو سیمو کې تعلیم ته د پراخ لاسرسي لارې د خزنس د کونکو زیاتوالي او د جندر له پروګرامونو نه عملاتړ کوي. بلخوا په افغانستان کې د یونیسف استازي په هنې وزارت د دغه سروې د سپارلو پر مهال ول کله چې ماشومان خونځي ته لتګ نه پاتې سي ناوړه استفاده ورنکيږي او د نموړي په خبره حتی د استثمار او ګمارنې له لوړ خطر سره مخ کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وای د سروې ته په پام باندې پوهنې د ستونزو د حل لپاره ګټه ورګامونه وچت کړي او د سروې پرېنا کې به اړوندو نړیوالو ادارو سپارښتنو ته پام وکړي. په ورته وخت کې د پوهنې سرپرست وزیر وای تیر کال په افغانستان کې لزر زیات خونځي ترل سوي و چې د نوموړي په وینا د دوی په هڅو له نیمایي زیاتې بیرته پرانستل سوي دي.
قدر من اوریدون کو بیا هم خرغ لاس خپلو درنو ملمنو ته چې د اوس سره په سټوډیو کې دي د مورا پوهنتون استاد اغلی هیلې غرشین او دغه شان د پوهنې وزارت اړوند د کیفیت څارنې له یو مسول خاغلی نصرت الله کاکړ نه مننه کوو چې په دغه خبرونه کې را سره برخه واخیسته. دغه شان په څو شیبو کې ټاکل شوی چې زموږ یو بل ملمه د پوهنیزو چارو کار او خغلې ته اولاوی ساهم را سره په سټډیو کې اوځي شي. تاسو درنو اوریدونکو هم کولای شئ د موضوع په اړه چې اوس مو په اړه راپور واوریدلو خپل نظرونه لمک سره شریک کړئ. د غشان ک ل درنو ملمنو څخه پختن لري هغه هم مطرح کړي. راځو خپل ملمنو ته اغلې الی غرشین تاسو د پانتون استاد یاست په پوهنیز ډګر کې مو ډیر کارونه کار کړی دی او د کافي تجربه خاوندان یاست. کدر ته چې د دغه راپور په اساس باندې کوم شمیرې اعلان شوې دي څومره د اندېښنې وړ دي؟ د شمیرې دغه وضعیت څومره د اندېښنې وړ دي؟
ډیره زیاته مننه اول خو خپل سلامونه نه کې هیلې د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې چې د روژې د مبارک ورځې په خیر تیر کی. دا کوم راپور یا کومه سروې چې وړاندې شوې ده یعنی هدا ورته ټاکلې نه شو چې څومره د اندېښنې وړ دي، ځکه زمونږ سرمایه یعنی زمونږ ځوان سرمایه په دې کې دغه کېږي ده تخریبي یو د منځزي. او دا موضوع نه یوازې د زمونږ د لپاره د اندېښنې وړ ده، بلکې دا د ټولې دنیا د لپاره د اندېښنې وړ ده چې زمونږ تقریبا شپېته سلنه ماشومان د درس نه پاتې کیږي او په هغه کې بیا 2.3 سلنه نجونې د درس نه پاتې کیږي. یعنی موږ آینده میندې، آینده خویندې، آینده راتلونکي نسل زمونږ دغه کیږي ده د درس نه پاتې کیږي او د دوی په ژوند کې د اوس نه یو تورتم صفه یا یو توره صفه شروع کیږي. نو د دې په خاطر باندې زویم چې دا ډیره د اندېښنې وړ ده او ډیره د توجه وړ ده چې موږ څنګه کولای شو د دې اندېښنې کچه راکده.
ډیر ډیر مننه خغل کاکل. کته سره ته وای چې دا اوس چې کوم ماشومان دي دا خو د سبا ورځې ځوانان دي، دا زمونږ ځوان ټولنه تر څونه پرې خدمتونه کولای شي منفي اغیزې په څومره ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او د قدر وړ میلمنو ته سلامونه او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. خدای وکړي چې صحت ولري. دا خو داسې یو خوشینون کې خبر ده چې زه فکر کوم چې د افغانستان هر وګړی دغه خبر اوري او دای به خوشینه کیږي. نو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دغه کم ناورین چې زمونږ په پوهنې وزارت کې رامنځته شوی ده، دا په بیلابیلو برخو کې بیلابیل تاثیرونه لري. نو کوشش به مو دا وي، د وزارت کوشش همدا ده چې دې ته د حل لارې را پیدا کړي او هغه ستونزې چې کورنۍ او دغه ماشومان د دې زده کړو نه بې برخې شوي دي او یا اوس هم په دغه حالت کې قرار لري. نو داسې ډېر مثالونه ژوندي ما سره شته چې زه ستاسو ته او د ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. یو مثال دا ده چې مثلا موږ ښوونځی لرو خو اما 450 زده کوونکي پکې درسونه وایي، اما د استادانو کچه 2 کسان دي. نو څنګه کولای شو چې موږ دغه 2 کسانو ته په دوه خوونکو هغه کم خوونه چې ده هغه دوی ته وړاندې کړو.
بله ښاغلی کاکړ، تاسې د پوهنې وزارت اړوند د کیفیت څارنې یو کارمند یې، یو مسؤول یې، تاسو تر کومه پورې دغه اندېښنې د پوهنې وزارت سره شریکې کړي دي د لوړو چارواکو سره؟
دا چې زمونږ د کیفیت تارون کې د کابل په اړوند حوزو کې ګرځي او د هغوی څارنه کوي، نو موږ هر ورځ حتی د موین صاحب سره، د ریاست د پوهنې د کابل سره، دغه موضوعګانې، د ستونزې، د کتابونو ستونزې، ډیره مهمه ستونزه چې اوس فلحال په کابل کې پښتون میشته کورنۍ لري، هغه د استاد نشتون ده. نو موږ ډیره هڅه کوو چې دغه د وزارت سره او د کابل د پوهنې ریاست سره دغه مشکل حل کو او دغه مشکلات ته رسیدګي وکړی سو. دغه استادان چې موږ سره مخ یو د دوی نشتون سره او هڅه د کوون کې تر دې پورې چې یا کتاب زیات کم لري، خو چې کله ټولګي ته راسي او ټولګي کې مثلا یو ساعت درس وای او شپږ ساعت د دوی درس، شپږ ساعت درس وای یو ساعت درس وای، نو طبعا د دوی کومه توقع چې دوی لري باید دغه د منځ زی او داسې کارونه ته مخ کوي چې هغه زموږ جمعي سره
ډیر ډیر مننه کاکړ صاحب. له نیکه مرغه زموږ بل میلمه ښاغلی عطاالله ویسا هم را سره په سټوډیو کې ځای شو. خره خلاص وایم تاسو ته ښاغلی ویسا.
سلامونه ترمن صاحب، تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او درنو اوریدونکو ته
علیکم السلام. ویسا صاحب، مخکې دې چې تاسو راشه سټوډیو ته، موږ له استاد هیلې غرشین چې مورا پوهنتون استاد دل دوی مهم په دې اړه پوښتنه درلوده چې د غروان وضعیت چې کوم نوې سروې اعلان شوی چې 3.1 میلیونه ماشومان د ښوونځي څخه له زده کړو څخه بې برخې دي، په دې کې 2.2 میلیونه انجونې دي، دا څومره د اندېښنې وړ دی دغه وضعیت؟ او تاسو به یو بل څه مور سره اضافه کړئ چې که څه هم لاملونه یو څه په ګوته شي ول راپور کې مونږه درلودل په دې اړه لاملونه په اړه کې راته وګګي خغلی ویسا.
شغله تورمن، اول خو موږ هم دغه ارقام د یونیسف او له نوري درو سره نه منو، دا ارقام ډیر دي. 15.3 میلیونه زموږ ماشومان محروم دي، چې خپل د معرف دریم ستراتیژیک پلان کې دی اټکلن 15.3 میلیونه یادوي، او یونیسف 3.4 کال کې چې همدغه سروې هسته و دوری را کوي، کله یو لک یو اضافه کې کله دوری چې همدغه سروې د کې کنه. یو مثال زه درته وایم چې د هلمند ولایت یو لک او 10000 ماشومان دوی محروم بلل، اما د نیوې سروې مطابق 3.5 لک ماشومان محروم دي یوازې په هلمند کې. همدا چې تاسو واقعي هغه ولایتونه، هغه سیمې چیرې چې په دې ولس کال کې محرومیتونه ور شوونځي نسته یا یو شمیر ګوره، دلته 3 میلیونه موجود دي. د شوونځي نشتون، ټیټ کیفیت، غربت، د انجونو د تعلیم پر وړاندې باندې هغه فرهنګي دودونه او خپل د معلمینو د شزینه معلمینو نشتون هغه ستونزې دي چې لا په ډیرو ولسوالیو کې تر اوسه پرې موږ د 12 ټولګي یوان جلی فارغ نه لرو. په ډیرو ولسوالیو کې لا تر اوسه پرې موږ یو شزینه معلم نه لرو. دا چې افغان ټولنه یو دودیزه کلتوري فرهنګي ټولنه ده، نو په دغه ټولنو کې دوی نه غواړي چې د دوی لونی دي و شونځي ټولاړي شي تر څو دولت ودی ته زمينه نه وي برابر کړي. دوی ملت چې ما ویل چې ټیټ کیفیت په هغه سیمو کې چیرې چې د معرف کیفیت خراب دی، مسلکي ښوونکي نه لرو، کتاب نه لرو، تعمیر نه لرو، درسي مواد نه لرو، هلته ډیری خلک خپل ماشومان ښوونځي ته نه لیږي. یعنی بیا غیزي معرف چې مشکل وایو چې هغه کم لاس راوړنه نه لري، د دوی ماشومان نسی باسي واده کولای. یعنی چې کله چې یو استاد مثلا خپل په سم ډول باندې باسي واده نه وي، پس مسلکي نه وي، هغه درس نسی، یعنی تدریس نسی کولای، زده کړ نسی انتقالولای، نو هغه معرف به اغیزه دي. معرف په دې نه دی توانېدلې تر اوسه چې په ډیرو ولسوالیو کې مسلکي شون کې ولري، درسي مواد ولري. دریم چې مثلا هغه ولسوالی چې هلته په مطلق ډول باندې شونځي نسته، یعنی داسې ډیر سیمه په افغانستان کې تر اوسه پورې موجود دي چې له تاریخ تر نه پورې شونځي هلته نسته، یعنی په مطلق ډول باندې ډیر سیمې ډیر کلی محرومی دي، شونځي نسته، معلم نسته، مطلق بي سواد دي. درې څلورم علت چې دی هغه خپله د کورنۍ بي سوادي ده. ګوره چې کله والدین بي سواد وي د هغوی اولادونه بیا شونځي ته لیږل، د هغوی روزن تربیه کول دا مشکله ده. دلته مسؤلیت د نړیوالې ټولنې په دغسې ټولنو کې، په دغسې هیوادونو کې جوړیږي او د دولتونو جوړیږي، چې دولتونه خپل هغه د معارف په وړاندې چې کم ستراتیژیک پلانونه دی جوړیږي په سم ډول نظارت او کنټرول سي. دریم دا دی، پنځم، چې له ولسونو سره باید کار وسي، عامه ذهنیت رامنځته سي، عامه پوهاوی پر اذهانو باندې د خلکو کار وسي. ځکه په افغان ټولنه کې تقریبا نږدې، یعنی دغه یو یو سل کال کېږي، یو کرن کېږي چې د معارف په وړاندې باندې حساسیتونه راوپارېدل. ان د غازي امان الله خان له وخت څخه همدغه حساسیتونه راوپارېدل چې د نجونو د تعلیم پر وړاندې او د هلکانو د تعلیم پر وړاندې، د ماشومانو د تعلیم پر وړاندې باندې ستونزې ایجاد شوې.
بل خلک لري ستاسو د لاملونو په ګوته کړل، څنګه دغه لاملونه په ګوته کړل؟ د کوم سروې هم تاسو درلودله، کوم څېړنې تحقیقات په دې اړه باندې؟
موږ د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته سفرونه کړي دي، له خلکو سره مناستې کړي دي. هغه تیر څه چې کوم تاریخ، یعنی هغه څه چې پخواني لاملونه ولا، د هغې د مطالعې له مخې او زموږ د ناستو ولاړو له مشرانو سره خبرې، له پالانو سره، له ځوانانو سره، په سیمه کې له خلکو سره خبرې، زموږ د عامه پوهاوي کمپاینونه، د عامه ذهنیت جوړونې کمپاینونه، د دې لامل سوله چې موږ دغه لاملونه په ګوته کړل. یعنی دغه هغه لاملونه ولا چې موږ عملاً په ګوته کړي دي. داسې نه چې مثلا موږ یا د خلکو د د د کتابونو څخه به هغه تیر تاریخ به راخلو، هغه سابقه به د خلکو راخلو، ماضي به راخلو، یعنی هغه گذشته چې کومه ده د گذشته به راخلو. ولې دلته هغه څه چې موږ عملاً په سیمه کې لیدلي دي، هغه څه چې د معارف د کمزوري خدمات دي چې د معارف په سم ډول نشي ترسره کولای، او هغه چې مثلا د نړیوالو ټولنې کې چې دلته یو شمیر د معارف په برخه کې کار کوي، هغه ډونران لکه یونیسف او د چلډرن جی پی او یا یو شمیر نور چې د معارف سره ګډ پارتنرشپ دی لري، په ګډه باندې کار کوي، د هغوی کمزوري برنامه وي چې دی ونه کولای چې په سیمه کې موږ ته یو کوي یو اغیزمن معارف ولد. یعنی دا د زده کړو شرایط ګوره په سیمه کې فرق وي. د زده کړو شرایط په افغان ټولنه کې فرق وي. کتاسی مزار یا هرات د زابل یا له روزګان یا له هلمند سره یا له کندهار له شمیر سیمو سره مقایسه کوي، خدای هیڅ مقایسه ور نه دي. یعنی دا نسیمه مقایسه کولای. ګوره په یو شمیر سیمو کې د زده کړو شرایط چې دی الته برابر دي، عامه ذهنیت جوړ دی، او پر یو شمیر سیمو باندې عامه ذهنیت خراب دی او عملاً کار سوی دی، مثلا د دې د ذهنیت خرابۍ لپاره پر لپسې انقلابونو، پر لپسې بدلونونو همدغه زمینه برابر کړله، خلک یې په همدغه بې سوادي کې رالوی کړله. نن د دې پر ماشومانو باندې هم همدغه اغیز دی. دوی نشي کولی چې له دغسې حالات څخه ځان راوباسي او خپل ماشومان باسواده کړي. ولې دلته مسؤلیتونه چې ما مخکې هم وویل، مسؤلیت د چا جوړیږي؟ د معارف په لومړۍ درجه کې خاصا د دولت جوړیږي چې دې سیمې ته امتیاز ورکړي. ګوره په کومه سیمه کې چې ته معلم نه لري، نو خو مجبور وي چې هلته معلم پیدا کړي. معلم مثلا له کابل پیدا کوي، له مزار پیدا کوي، له کندهار پیدا کوي، یو ولسوالۍ ته، چې هلته ته باید منطقوي معاشات اجرا کړي. ولې معلم هغه سیمې ته ورسوي؟ درېم یو شپږم یو ستونزه دا ده چې دلته زموږ معارف خپله د ولسونو سره کار نه کوي. یعنی دا چې معارف پولیسي کوي، نو د ولسونو سره باید کار هم وکړي. اغه شوراګانی، قومي شوراګانی چې جوړیږي، له هغه شوراګانو سره، له ځوانانو سره، له پالانو سره، له ملایانو سره، له مخورو سره، له عالمانو سره، کچیر په یو شمیر سیمو کې بل پردي وس وای 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 واستونز جوړیږي، نه امني جوړیږي. تاسو کولای سي چې هم دغه ستونز د قومي متنفذینو لاره حل کړی. تاسو نسې کولای چې مثلا وانه دادا لامل دی ولې حل لاره باید ورته ولري. تاسو نشئ کولای چې د نامنې لوجه زما شونځي بندیږي، یا د معلم د نشتون لوجه بندیږي، یا د کتاب لوجه بندیږي. ولی دولت خو بیا کولای شي، هغه پلان لري، هغه بودیجه لري، یو ځانګړی بودیجه ورته اختصاصولای شي. ځکه چې ستا یو نسل له ناورین سره مخ دی، د ناورین د بحران د مخنیوي لپاره که خپل یو دولت، که خپل یو ټولنه دا توانایي نه لري، بیا په نننۍ نړۍ کې د نړیوال ټولنې د همکاریو څخه له یو شمیر خاص او ځانګړي بودیجو څخه دی د ډونرانو څخه دی استفاده کولای شي.
ډیر ډیر مننه اخلي استاد. تاسو کړه ته وې وساسه په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې ډیره ستونزې مثلا فرنګي او دودیزی ستونزی دی مثلا کورنۍ دی لپاره چې د جنو لپاره خوانځي ودانۍ نه لري مثلا معمولا په خپل کلی کې چې موږ اوسېږو په خپل هغه ولسوالۍ کې هلته د جنو لپاره یو خوانځی دی هلته صنفونه شته دی ټولګي شته دی ولې دیوال نه لري دغه چې زیاتره دې لامل شوي چې مثلا یو شمېر کسان خپلې لونې مکتب ته خوانځي ته پرې نه دي دغه شان د ځینه استادانو نشټون تاسو هم د ملان په یو د سپانتون کې وظیفه یې ځکه وایي چې هغه ټول د خزینه پانتون دی مثلا د مسلین خزینه دي کارکونکو خزینه دي استادانو خزینه دي د ټول ته پام سره د تجربې ته پام سره څه فکر کوي چې دغه سوند څومره جديده
ډیره زته مننه توروان سپ سوند خو واقعن جديده ځکه اول خو مونږ هم د چزمنګ دی ورور ویلې یو فرهنګي ټولنې نو کله چې فامیلونه د پورا سیواد نه برخوردار نه او پورا معلومات په دې موردونه لري چې زده کړم که چې په خزه نور فرض دی دا فرض باید په ځان باندې قبول کی او دغه مسائل د دې سبب شوې دي چې زمونږ خويند د تعلیم نه لري پاتې شي ولی کداغه تجربه تیر وړو وګورم مورا اوس په افغانستان کې ډیره ښه تجربه ده ځکه د دروازې د ګر نه نیولې تر باغوانه پورې ټول ځانان دي او دلته موږ د دې ولایت ننجونې لرو راغلي دي په لیلیه کې را سره درس وای چې هغه ته په خپل ولایت کې د تدریس زمينه دغه نه واده مسايده نه و ولی دلته ډیره په آرامۍ باندې درس وای ځکه د الف نتریا پورې ټول کارکونکو کې خزینه دي او دا فکر کوم دا یو خط اهداف کې خوستل شو د دې لپاره چې په شخصي سکتور کې دی ولی یو خط اهداف کې خوستل شو د جنود لپاره ځکه موږ فرهنګي ټولنه کې ژوند کوو موږ په یو مذهبي ټولنه کې ژوند کوو کچرته مکتب او تاقو لري او چار دیوالی ونه لري دا په دې معنی ده چې به هم زمونږ نونه خوندې نه دي ځکه هغه د چار دیواله شاتک په دیوال په صنف کې درس وای هغه دیوال د ارتباط د بیرون محیط ته قطکې او د لګ زره مسونه کوي او دا مسله ډیره جدي مسله ده مثلا په ځینو ځایونو کې موږ د جنونو مکتبونه اصلا اتاق ورته نه لرو دا شاید په ځینو ولایتو کې اتاق لرو په ځینو کې اتاق نه لرو جنونو د دیوال سوري ته ناست دي درس وای حتی په یو ولایت کې چې زه تقریبا څلور دشت ولایت ته هر یو ته شاید اضافه د لس دفونه تلم ولسوالی ولیش پلیشت کې ګرځېدل ځکه زما رشتہ د سده چې هر قابلیت باید ورسیږم موږ د ولایت لدلې دي تاسو باور په خوده وکړئ چې د پاسه په باران ورېده اچ وي په اسمان سوره په ستوره په زمکه سوره نه لري زمنګ ما تعلیمینی خويندې د خسي بي سوري ناشته وي او درس وي په کتابچو باندې باران ورېده نو په دغه صورت چې څوک په دغه شرایطو کې راشي درس وي تاسو مطمئنه شئ چې دا ورو ورو د درس نه زړونه سړیږي نو یو خلاره دا چې موږ په دې شینه باندې ډیر زیات جوور فکر وکړو جوور فکر په دې معنی چې موږ هغه یو بار مصرف کارونه کوو د مسایلو لپاره کولای شو اما کوم پروتوکول چې د لکه پی 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 چوي پبلک پرایویټ پارتنرشپ پوزینو زینو کې کچرتہ د دولت زور نه رسیږي ورته کې خصوصي سرمایه‌داران ته وخت ورکړي چې د دنجونو لپاره د فعالیت وکړي او د دې کارونو مخاوني سي د دې بي سواده مخاوني سي دا یو ډیره مهمه موضوع ده فکر وکړئ دولت ورته زور نه لري ولی یو سرمایه‌دار کولای شي په ماغه ولایت کې اوسېږي دا ولایت د قومي حمایت نه برخوردار دی قوم سره کومک کوي قوم سره همکاري کوي ورته کې اجازه ورته چې دنجونو لپاره الته مکتب شروع کړي ورته کې اجازه چې دنجونو لپاره الته پانتون شروع کړي ورته کې اجازه چې دا ولایت دنجونی باسي واده زر اعظم توقع مې ده چې خزمې خورمې لورمې یو زنانه ډاکټر وګوري ولی خپل په ولایت کې باسي واده خزه ورته نه لري هم دا اوس چې دا د تذکرو د ثبت دغه روان دی موضوع دی بل طرف ته نه ځي په یو ولایت کې ثبت کېده هغه څوک چې کینول و چې نوم ثبت کی الف ب نه شو کا اخر مرتل د قلم راکې چې زنیم سات ستا سره کینم دلته زه درته راجستر وکم اله تی چیرې زمونږ د ورور اشاره وکړه کیفیت کته دی زمونږ د تعلیم کچه ټیټه ده رښتیا وي استاد د نهم صنف متعلم دی ورځي ووم صنف ته درس وي یا زمونږ د ورور چې مخکې یاد کړ چې 450 متعلمین دي دوه استادان دي نو دغه دوه استادان فکر وکړي چې چرته هر استاد درې هدف د یو شاګرد لپاره وټاکي په دې معنی چې استاد څو دفې باید یو شاګرد ته ورشي 450 شاګردان ته ورشي چې هغه درې هدف نه دی اقل یو لاس ته راوړي نو د دې په خاطر باندې یو ډیر جدي مسله ده تر وانسب دا یو موضوع نه ده چې موږ په خبرو حل کو دې ته باید یو تهدابي فکر وشي او دې ته باید یو سم تهداب کې خصل شي ځکه کچیرته په یو کور کې پلار باسي وای دی هغه د کور د لپاره رزق راوړي اولاد ته ډوډۍ پیدا کوي په هر شکل. ولې که چېرته په یو کور کې مور باسواده، تاسو په دې مطمئنه شئ چې جامع باسواده کیږي.
دقیقا مننه قدرمن اوریدونکو. تر ویلاند دمی ورسته تاسو هم را خلوص تاسو اړی کې په دې اړه تاسو کولای شئ خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د غشان لملمنو څخه پختن لري زموږ ملمنه پختنې هم یو څلور ملمنو سره پاتې دیغه به هم مطرح کو. د اړی کشمیرې ځان سره یاداش کړئ 0995045 او 0022 225. ور ورزو یو دمی ته تر دمی ورسته بیا را ګرځو او تاسو ټلیفوني اړی کې سوابو.
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتونه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
مګر دغه په خبره کوم واسطو به واسطي خبر نه کوم.
خبر قصدي به هم یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجي اوسې مالو ته چې قانون به تطبیق کړي. د قانون تطبیق سي
انا ان شي دا د نلته ملاتیر دی کده نلته ملاتیر سم نه ټول زموږ حساب سم دي چې مخکونه سي وي کریکټ
فوټبال واځي ډېر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې اورز ګورو په دې شانو کې خپل وخت ځای نه کی
په دې هيله چې هغه کچه چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما څکر کوي ماما اوسګار دی دغه سونز افغانستان څخه ټوله شي
هر څه شنبه د ماپشن له دوه تر درو بجو پرې په ژوندې باندې لا ازادي رادیو نه
قدر من اوریدونکو بیا هم خراغ ناس یو زل بیا زر تلیفون شمیرې لانوم 0995045 او 0022 225. هغه دوستان چې اوس له موږ سره یو ځای شوي دي دوی لپاره هم دغه موضوع اعلانومه. موضوع دا ده چې په افغانستان کې د نوي سروې لمخې 3.1 میلیونه ماشومان چې شاوخوا 40% جوړوي له زده کړو او ښوونځیو محروم دي چې زموږ منمه ښاغلی ولا حساب یاداش می ډیر غنی په دې اساس نظر ام اخلو چې اغیز به پټولنه چوي او په ځوان نسل د ماشومان دی رالوی ځوان نسل به په دوی ځوان نسل به اغیز سی په دې اړه باندې اساس نظرونه هم پختو او کله درنو ملمنو څخه پختن لري. یو ورېدم کړه سره ټلیفون پلی کړي بل مهرباني وکي ازادي رادیو دا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلامونه ټول مونږ تاسو تاسو درنه مېرمنو ته د زادې ټول ګلونه ورته ته
مله
کاروان د زابل څخه تماس نیولې ده.
ها کاروان سه مېرمنۍ او کې له زابل څخه مېرمنۍ
مننه ژوند اوسه ټول مونږ واکان موزه تا کلسه د زدای واځ د موزه نه د کومو وای چې اوس موږ اقتصاد سره ځای پسې یا موږ د بل لارې سره ونه غوښو دا د موزه د زدا فور افغانستان ته خطر ده. موږ نن سبا پر دې باندې کوشش کوو چې اغه ځوانان یا اغه ماشومان چې تر ژوندۍ پر ورسو دغی اغه ځینب د سرجو په دې وطن د جوړ تر شاده سي اوسره پاتې تقریبا کوسي ویسا صاحب وویل چې شپږ میلیونه یا پنځه میلیونه ماشومان موږ به سواد لرپېل دا په وخت سره د اوله سکال د حکومت را ډیر کړی دی را ډیر کړی دی امدا سروې د اوله سکال سره په برابر د یو کلن تر اوله سکال پر راپور څه وی دا تر دې نه مخه چې کوم به څو دې ته موږ کورنۍ دې سواد ونو چې موږ دې سواد نه څه درته لای که په کورنۍ کې پلار مور په خپل دغه پونه چې زه د زوی یا د اولاد آیند د دې کورنۍ او د کور لپاره جوړ کړم هغه تر هغه اندازې پر نه شي کولای چې خپل زوی ته دغه تربیه ورکړي چې تر دغه اندازې ورسي او هغه دغه څه ورسره مخ یو او زه دې د مخنیوي لپاره چا یې کړی دي که دولت ورته کړی ډیر دوستانه ګور په دغه مېلمنو خپل پر دغه باندې ډیر خبره وکړه اټول مشکلات یې بیان لوی خوان د شونځي یا د تعلیم پر هغه خپل اصلي ادب د ترلاسه کولو لپاره لوی خوان پرانی یو زموږ د خوان د لپاره نن د زمينه د مسایل څه وکړ کارتون شو شونځي کارتون شو استاد ورته ورول سي کارتون کیفیت برابر سي کارتون شرایط برابر سي اما هغه خپل کور ته شونځي پر د تل لپاره خپل امنیت نشي احساسولای تر په وار وار باندې سکسسو دي په داخله د شهرونو کې چې د زورواکو له خاصه د بل له خاصه د بل له خاصه پر مخ ته تیزاب واشل سوي دي بي عزتي ورته رسیدلې دي حتی په داغه داخله غوای و جنسيتي او تبعیض او جبنۍ تبعیض قومي تبعیض تبعیضم په دې باندې غړي دا ټول به د سرویس ښکار کې مستر دغه اندازې راورسکو ته دغه د مخنیوي لپاره تر اوسه چا قدم نه کوي پورته سي دا کار کته او کې د بستاله ضرورت هم
دا به یو څه قدم پورته کی څنګه قدم پورته شي راځي ستونزې مې یاد
نن ولنګ دغه دغه اچھا معلومات معرف وزارت دنده ته
وزارت خپل مسولیت تر دغه اندازې نه دره ګرځولې چې دی ځان د دې خلکو وبولي، د دې ملت یې وبولي. ولې ځان یې داسې یو جوړ کړی دی لکه موږ چې یو خصوصي پوهنتون چې پیسې وړی وای که په دغونو پیسو باندې زه تا فارغوم که راځې راځه که نه راځې کور دی آباد. نن د معارف وزارت تر همدغه اندازې ځان رسولی، ځان یې د خلکو نه ده ګرځولی، ځان یې عام ځان یې د ټولنې د خلکو سره آګاه نه ده ګرځولی. هغه عامه پوهاوی خو نه شي کولی چې یا د دولت یو بل ارګانه ولاړ شي، امنیتي ارګانه ولاړ شي او خلکو ته په مسجد کې کښېن شي یاره خپل بچان ښوونځي ته راواستوي. هغه خلک چې په خپله نه پوهېږي هغه به د زوی د اولاد د آینده لپاره څه وکړي؟ هغه خلکو تعلیم نه کړی، هغه په خپلو اولادونو باندې څه تعلیم وکړي؟ دا خو عامه ذهنیت جوړېدل غواړي، دا خو عامه پوهاوي ته ضرورت لري. دا خو هغه خبره ده چې د کلي د ملک سره، د کلي د
مہربانی آزادی ریڈیو دا بلے آزادی ریڈیو دا
مہربانی
صاحب کلاکان نے مہربانی کے موضوع ماخیست ان شاء اللہ والے
موضوع اخیست ده بله ده شکه موضوع خم اخیست ده راسی دراغ و بارا که بخبری اوکو دری میلیون و پینزه میلیون ماشومان که بیرون دی اخو سعی ده دا کم چی دا کم ماشومان واره که مکتب دی ده 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 تعلیم کسا دیر زایی که ده خب دیر نشی دیلائی دوائن درین تای پاریخ کدی ناکامی دل پا مکتبو که ده سارا نشته پکار دا چې تعلیمي نصاب زمونږ د تعلیمي نصاب چې دا بنیاد د دې بنیاد خام ده، د خامې خټې ده، د خامې خاورې ده. هر کله چې د ملک تعلیمي نصاب بنیاد د خامې خاورې د خامې خټې شي هغه هېڅکله پرمختګ نه شي کولی. هغه که معلمه مې برکې لاړ شي خاین به کېږي، که وزیر مې چې بره لاړ شي خاین به کېږي. زما دا خبرې ښه په غور دي وزارت معارف واوري. وزارت معارف دې په جګ چارواکي کله چې په یو ملک کې په پاکستان کې مونږ اوسېدو، زما بچیانو سبق ویلي، هغلته اول نرسري وه، پرېپ وه، کې جي وه، درې کاله به یې سبق ویلي، دی به بیا اول سیم ته لاړ. نو دلته خو قربان داخل شوی نه یاله پوهېږي زده یې نه کالته ایسته دویم ته فیله شي
بله
څه اوسې نه ویلي بل کالته ایسته درېیم ته ورفیله شي. نو دا به څنګه بنیاد شي؟ دا به څنګه په دې ملک کې شفاف حکومت راشي؟ دا به څنګه په دې ملک کې شفاف عدالت راشي؟ زمونږ بنیاد چې کله د خانې خطې د خانې خاورې نو دا به کله مونږ پرمختګ وکړو؟ د میلمنو توجه پې غواړم.
اها مننه. ژوندی اوسې اخونزاده صاحب، کور ودان، ژوندی اوسې. بل اړیکه هم را سره ده، وګورو چې کم رول له کم ځای دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بل ستاسو اړیکه روغه ده، مهرباني وکړئ. بل السلام
علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. څوک له کوم ځای؟ عبدالله
شرمانی له کندهار ولایته کدلې شروع غوړ دې اسمې مننه تم سره غلا سم مو کوم شي تاسو پر دې مو دې په وڅ واسي دې وزارت وای کنه مشکلات به خېږي چې دې در څه تابو مشکل زیاتې د تنه حال دې چې همدارنګ دغه یو څنګه ځل زیاتې دې چې خپل فون دې کین په کوټه دې ګلم زوره کې چې نو نه فایده به کله چې په ټولنه کې دې څه مقصد او پر مقصد او خپل خپل څه نو فایده خپل دې په خپل مشمان ته کړو او تر دې مو نه فایده ټولنه پر مقصد سره شي.
مننه مانی صاحب، ژوندی اوسې، کور ودان. قدر مند اوریدونکو، ستاسو اړیکې ان شاء الله وروسته بیا هم راخلو. اوس پر اش خپل درنو میلمنو ته کاکر صاحب دغه یو اوریدونکو د لال محمد خونزاده په نوم د کلکان، دوی په خپل خبرو کې وی چې ناکامیدل بیخي نشته. تاسو چې د پوهنې وزارت د کیفیت د څارنې یو کارمن دی، یو مسئول دی، دې موضوع ته څه ځواب لري؟ یا رښتیا هم دغه څه یو څه روان دي؟
بالکل، دې اخندزاده صاحب ورور ډېر سمه خبر وکړه. دا هغه څه دي چې مشته د شپاړس یا د ولس دغه کلون را پاتې ده. نو داسې ډېر مثالونه ما سره شته چې د لکه څنګه چې اخندزاده صاحب ویلي. اوس تاسو فکر وکړئ چې د کابل په ولایت کې موږ په دوه هفتو کې د کتابونو موضوع د تعلیم لکه څنګه چې تعلیمي کچه استادان هغه اول ټولګي او دویم ټولګي ته چې درول دي هغه په ډېره اندازه کمزور دي. نو یو لکه شپېته زره کتاب موږ د دیارلسمې حوزې نه وروسته څلور میاشتې راټول کړي دي. نو تاسو څه فکر کوئ چې یو وخت د کابل کې کتابونه شتون نه لري او بل اړخ د کابل کې په ډیپوګانو کې تر 150,000 پورې کتابونه موجود دي، آیا دا منیجمنت کې درست دي؟ دوی دغه اوریدونکو څخه زه بخښنه غواړم په دې خاطر چې متاسفانه زم د پوهنې وزارت کارکونکی یم. نو دغه ستونزې سته بل مثلا داسې لکه د کابل ولایت نور ولایتو ته خو نه ځو، د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ د خاکي جبار ولسوالۍ کې داسې ښوونځي ما لیدلی دي چې د لسم ټولګي نه زده کوونکی فارغ شوی ته په خدای باور وکړه چې هغه نشي کولی چې هغه خپل نوم یو چاته یو ورقه د عرض ولیکي. نو دا ډیره غټه ستونزه ده. ستونزه کوم ځای کې ده؟ ستونزه خو ورزو د سار نمازګر پورې هغه دغه ټول مشکلات سیړو، د خلکو سره خبرې کوو چې موږ څنګه کولای شو دغه مشکلات ته د پای ټکی کېدو. نو دومره زیات مشکلات د مخ ته راځي ترمن صاحب چې هیڅ همداسې جام ورته پاتې کیږي چې دا مشکل اوس موږ د کوم ځای نه شروع کړو او څنګه یې حل کړو.
مننه کاکړ صاحب. ښاغلی ویسا، که تاسې د میلمنو خبرو څه ورزفه کوئ د اوریدونکو خبرو بخنې سره، او یا هم مثلا څه نوي ورسره زیاتوئ، د دې تر څنګ مخکې استاد وویل چې کچیرې دولت دغه امکانات نه لري، حکومت نه لري، دغه چانس ورکي خصوصي سکتور ته چې هغوی سرمایه گذاری وکړي پانګونه وکړي په دې برخه کې، فکر کوي چې څومره مؤثر تمامېدلی شي دغه اقدام؟
زه څو موارد دلته راځم چې یوه موضوع خپل د زابل څخه چې کوم ورور ټلیفون وکړي، په ټولنه کې د ماشومانو د روزنې لپاره د زده کړو لپاره یوازې مسؤلیت دولت نه جوړیږي کنه. دلته مور او پلار په سیمه کې عالم، ځوان پال او ملا، قومي مشر، دا ټول مسؤل دي من حیث دی وی ټولنې چې دی د خپلې ټولنې لپاره کار وکړي. یعنی هغه مشر که د ټولنې مشر دی، نو د خدماتو هغه ابتدایي خدمات چې د انسان بنیادي حق زده کړه ده، د هغه لپاره باید یې مبارزه وکړي. او د مور او د پلار یوازې مسؤلیت دا نه دی چې دی اولادونه ته خواړه برابر کړي، بلکې د دوی مسؤلیت دا دی چې د هغوی د زده کړو غم وخوري. دریم، موږ څه وخت کولای شو چې مثلا زموږ د ماشومانو دغه د زده کړې کچه چې ده دا ښه کیفیت د دوی د زده کړې چې ده دا سم وروزو او په دغه کې تغییر راولو، په زده کړې کې تغییر راولو. هغه وخت کولای شو چې خپل مور او پلار باسواد وي، والدین باسواد وي. یعنی والدین کولای شي چې په خپل کور کې د ماشوم سره په څلیرویشت ساعته کې یا په څلور ساعته چې دی په ښوونځي کې دی، دغه اضافي چې په کور کې دی په کور کې د دې لپاره مهالویش وټاکي، په هغه مهالویش کې دی ورسره کومک وکړي. خو که مور او پلار باسواد نه وي، نو څنګه ماشوم ته مثلا دی هغه په درس کې ورسره کومک وکړي؟ یعنی دا هغه ستونزه ده چې د کلکان څخه لال محمد صاحب وکړله. نو هغه وخت چې مثلا مور او پلار د خپل اولاد سره کومک وکړای سي، بیا کولای سو. او ناکامي حل لار نه ده. که همدا ناکامي وي، کال پر کال به همدا ناکامي وي، ځکه چې دا شاګرد نور هم لټ او غبي مخته کوي، همداسې به په هماغه ټولګي کې پاتې وي، دی نور هم خواتور کیږي، له زړه ماتیږي، ښوونځي ته بیا په سم زړه باندې نه ځي. ناکامي حلاره نه ده. د ماشوم سره باید کار وسي، د ماشوم سره باید په کور کې په ښوونځي کې کار وسي. خو له بده مرغه چې زموږ د ښوونځیو کیفیت څخه موږ ټوله سره ټکو خراب دی، ځکه چې څلویښت سلنه زموږ استادان په ټول افغانستان کې مسلکي دي، دا شپېته سلنه چې دي دا غیر مسلکي دي. یعنی مسلکي ښوونکي موږ نه لرو. همدا ستونزه مستقیما تاثیر کوي پر کیفیت باندې. راځو دې ته چې مثلا د معارف خدمات چې دي، دغه معارف دغه خدمات نه سي ارزښت کولای. دا معرف چې دی دغه دغه معرف وزارت تر توانایی لوړ دی، ځکه چې معرف ورته په مکمل ډول باندې هغه بودیجه چې دی ټاکلې ده هغه ورته نه لري. تاسو که د معرف دریم ستراتیژیک پلان وګوري، هغوی په 1400 کال کې دی ولاړ دی پر نړیوالو ډونرانو باندې چې نړیوال ډونران مرسته ورسره وکړي. عادي بودیجه چې د زموږ او که انکشافي بودیجه ده دا وړ نه ده، دا به پر نړیوالو ډونرانو د دې سره مرسته کوي چې تر څو زموږ معرف دا وده وکړي. نو کله چې معرف دپاره مثلا ته بودیجه نه لرې، نو کتاب نسی وړاندې کولای، تعمیر نسی وړاندې کولای، درسي مواد او خپل مسلکي ښوونکي نسی روزلای، نو همدغه ستونزه ده چې زموږ لا اوس هم ډېرې سیمې هغه سیمې چیرې چې مثلا ښوونځي تیر څو کلونو کې بندې وي تر اوسه هم بندې په دې وجه باندې پاتې دي. اوس موږ ټولې خلاصولی سو بندې په دې وجه پاتې دي چې ښوونکي ورته هلته نه لرو، هلته ورته درسي مواد نه لرو، هلته ورته کتاب نه لرو. شاګرد ستا قوه ستا، ولې د دې دپاره هغه پوټینشیل چې موجود دی د هغې دپاره ته ښوونکی نه لري، ته مواد نه لري. راځم دې ته چې مثلا اوس خصوصي سکتور زموږ د هیواد 60% تر پکر تر کرښې لاندې ژوند کوي. آیا په لرې پرتو سیمو کې کولای سو چې مثلا همدغه په شخصي لګښت باندې خصوصي سکتور دغه خدمات وړاندې کړي؟ زموږ ولس توانایي لري؟ نه، زموږ ولس توانایي نه لري. دلته په شاریاتو کې که هغه کسان چې توانایي لري دا پر څو کټګوري وویشل سي چې هغوی د خپلو بچانو غم وخوري، هغوی خصوصي سکتور ته واستوي.
اما چیرې ښاغلی عیسی، که چیرې یوازې هدف تجارتي نه وي کنه، آیا نشي کولای مثلا خصوصي سکتور په داسې مثلا چې کېدای شي چې هغه د سیمې خلک کنه د خپل هغه وس مطابق مثلا یو خونه په یو کور کې په یو دغې کې ځانګړي کې یو څوک لوستی چې د هماغه کړي وي دغې وي هغه د استاد په توګه باندې معرفي کړي، د زده کوونکو ته درس ورکړي، په داسې رقم ته
دا یو لار ده، یو حرکت دی، یو مدني حرکت دی. خو له بده مرغه همدغه فرهنګ دلته نه دی رامنځته، دا ډیر کمزوري روان دی. یعنی په ټول نړۍ کې که خپل له معرف سره د سیمې د خلکو له ولسونو مرسته نه وي، هغه خدمات په سم ډول نه ارزه کیږي، ځکه چې خپل کورنۍ دي، مور و پلار دي، د سیمې خلک دي، قومي شورا دي، سیمه ییزه شورا دي، محلي شورا دي، د معرف د کیفیت څخه نظارت کوي، د شفافیت لپاره دوی نظارت کوي. یعنی تاسو ولسی نظارت کولای سي، او همدا خلک خپل لګښت کوي، هغه شوراګانې لګښت کوي، د همدغې لګښت یوه برخه پر دې باندې مصرفېږي چې معرف ته ځای ورکړي، معرف ته مثلا د یو معلم معاش ورکړي، کتاب ورته راوړي، مثلا هغه اضافي کتاب، یو هغه کتاب دی موږ چې درسي کتاب لرو، درسي کتاب خو بیا مثلا دولت مکلفیت لري، مکلف دی چې مثلا د خپل مکلفیت له مخې همدغه کتاب راوړي. ولې که چیرې کم بود وي، بیا زموږ هغه تجاران چې په دې وطن کې ګټه کړې ده، همدغه ټولنه ورباندې حق لري، همدغه خلک ورباندې حق لري، همدا هیواد ورباندې حق لري چې دوی دلته پانګونه وکړي، خیریه بنسټونه رامنځته شي، د خیریه بنسټونو له لارې د دې یوه برخه د پانګې په لرې پرتو سیمو کې هغه سیمې چې ډېرې وروسته پاتې دي، هلته چې معرف ډېر زیات خراب دي، هلته چې معرف نسته، د دې له همدغې پانګې څخه باید په هغه سیمه کې برخه واخلي. دریم هدف باید یوازې تجارتي نه وي، دلته یو برخه باید خدماتي وي، خدمات وي باید، یعنی ګټه باید وسی، ولې ګټه په هغه اندازه باندې وسی چې زه د خپلې ټولنې څخه ارزیابي ولرم چې زما ټولنه څومره توانایي لري. نه چې ته مثلا اوس په شاریاتو کې ستا فیس دومره لوړ وي چې هغه ملاماتون کې وي، یعنی ملاماتون کې خدمات باید نه وي.
مننه استاد. یو خبره ویساس په خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه، هغه دا چې معرف دونه توانایي نه لري چې په دومره شمیر کسانو ته دغه خدمات ورسي. په اردو ژبه کې یو متل دی، وایي چوټا خاندان زندگی آسان. اوس که تاسو د طبي علومو یو استاد یې، که تاسو د برخې لګو چې څومره دې برخه کې مثلا کار کول په کار دی، هم پوهه رښتیا هم که په یو کور کې مثلا یو څوک دوه ماشومان ولري نسبت دې ته چې اته ماشومان ولري، فکر کوم چې تعلیم ته، تربیه ته، خوراک ته، پوشاک ته، هرته ته ښه رسېدلی شي. او کله چې دغه نفوس یو څوک دغه وي، حکومت هم ورته کولای شي چې ښه خدمات راکړي. فکر کوئ دې برخې ته که ډېر لرې نه شو د موضوع نه څه څه څونه پاملرنه پکار ده؟
ډېره
مننه تروان صاحب، یو مهم موضوع دا چې په افغانستان کې راځي چې قبول کو ټول ودونه به پلان کیږي، ټول اولاد داری به پلان راځي. یعنی مخکې د دین از موږ ځوانان د واده لپاره پلان نه لري، او به چې کله واده وکړي د اولاد لپاره پلان نه لري. فقط همغه یو د چا فابریکه جوړی نو هر یو باید تا نه حوله اولاد ولري، که په صحت باندې ښه تاثیر کوي که په صحت باندې بد تاثیر کوي. تاسو فکر کوئ چې یو فامیل هغه ستاسو خبره کوټه فامیل ښه ژوند څومره چې فامیلونه دې موضوع ته ډیره توجه وکړي په څو برخو کې دی ګټه کوي. یو ژوند په پلان مخې ته ځي، کولی شي په ډیر کم عاید باندې ډیر ښه ژوند مخې ته بوزي. دویم کولی شي چې د خپل اولاد صحت ته دغه مور د بطن نه چې دا کله حمل اخلي تر هغې چې یو ماشوم خپل قانوني سن ته رسیږي ډیر ښه ور ورسیږي. دریم دا چې دی کولی شي ډیر ښه په یو کم اولاد باندې ښه درس وایي. هدف دا ده چې ښه درس په دې معنی مثلا په یو کور کې اته ماشومان دي، یو پلار د اتو کتابچو د اخیستلو توان نه لري، یوه مور اتو اولادونو ته سار کې د چایو د تیارولو توان نه لري چې هغه مکتب ته ولیږي. څه پاتې دې ته چې هغه بیا کینی هغه سره درس وایي، ځکه هغه مجبوره ده هته جوړه بوټان پاکي، هته جوړه لباس پرې مینځي، هته ته ډوډۍ پخه کړي، هته ته د اودو کېدو ځای تیار کړي. نو دا موضوع ډیره مهمه ده که چیرته په دې موضوع باندې زمونږ کورنۍ توجه وکړي. یعنی هدف دا نه دی چې دوی د اولاد نه راوړي، هدف دا دی چې دوی د اولاد راوړي. ولې که اولاد راوړل د پلان مطابق مخې ته لاړ شي، دوی ډېرې ستونزې کولی شي چې حل کړي.
مننه. راځو دې برخې و نتیجې ګیری کوو د ټولو ملمنو خبرې راخلو. هغه دا چې اوس دغه روان وضعیت ته په کتو چې دغه ماشومان مثلا رالوی شي، پنځل کال شپږ کال او کال وروسته دا ځوانان شي، دوی مثلا د زده کړو نه بې برخه وي، دغه وضعیت باندې د افغانستان په دې پرمختګ مخه یا نه نیول کیږي، نه ټپ کیږي، که کیږي څه کول پکار دی، باید څه وشي؟ کاکر صاحب مهرباني.
مننه. دا چې یوازینی د حل لار د افغانستان د خلاصون او د دې هیواد والو د بچیانو د خلاصون لار، هغه ډیر تړاو چې اوس د دې شیان سره لري، هغه صلح ده او بل اقتصاد ده. ګوري تاسو فکر وکړئ زمونږ اقتصاد ته خو یعنی نړیوال هم ایران دي چې دغه خلک په څه حالت کې دي، دوی سره به تر کمه ورې تر کمه وخت پورې موږ مرسته کوو. یعنی داسې حالت ته موږ نه یو رسیدلی چې د دې شاید اوسو چې په افغانستان کې یو بنسټیزه پروژه پلیسی او هغه نه خلک استفاده وکړي، هغه کې خلک کار وکړي. د دغه ستونزې دغه فکرونه چې همیش د یو والد سره یې چې زه به د خپل اولاد ته څنګه رزق را پیدا کوم او څنګه به دی روزه م تر دولسمه پورې، زه فکر کوم یوازینۍ ستونزه چې زمونږ دغه 3.1 میلیون ماشومان چې بی برخې سوي درسونه یا محروم دي، یوازینۍ لامل یې جنگ دا چې نړیوال ټول کمی سرویګانې چې کړي دي اوس هغوی ویلي چې هر شپږم ماشوم په جګړه کې ده. نو زه فکر کوم چې دغه ټول کوچنیان به زموږ دي،
یا به څه باید وشي؟
بس صرف یوازینۍ لارې اقتصاد جوړونه ده او جنگ بس کوونه ده.
ویسا صرف تاسو په نظر
سا یو شی وایم مخکې استاد یو ششتی اشاره وکړل او ما هم غوښتل چې همدیته اشاره وکړم. په افغانستان کې د نفوسو کنټرول نشته. د نفوسو کنټرول چې کم نوي په هغه کې په هره کورنۍ کې لس ماشومان وي چې دا د یوې مور او پلار تر د روزنې تر سویې لوړ کار دی. یعنی کله چې موږ نړۍ ته یو ماشوم غواړو، یو بامسؤلیته ماشوم موږ نړۍ ته غواړو چې دا باید د هرې کورنۍ مسؤلیت وګرځول شي. دولت په دغه ټولنه کې بي سواد ټولنه کې بیا مجبور دی چې د خلکو د نفوسو د کنټرول لپاره تبلیغات وسی، د سیاسي عامه وزارت، د معارف وزارت، د ټول لپاره کله کز موږ ماشومان به مسؤلیت نړۍ ته راسي، هغه د خپل هیواد په وړاندې مسؤل، د ټولنې په وړاندې مسؤل، د نړۍ د انسان په وړاندې مسؤلیتونه درکوي. یعنی دې مسؤلیتونه درکوي. خو که مثلا د نفوس کنټرول نیوي، بي سواد پاتې کیږي، د بي سوادي څلويشت کال نتیجه هم دغه چې موږ په ټولنه کې جنگ دی، جنگ روان دي. نو موږ دلته اوسنۍ زه پر یوش باندې چې موږ تاکید کوو هغه په افغانستان کې با کیفیت زده کړې دي تعلیم دي تعلیم حل لار ده زده کړې حل لار ده
څنګه کولای شو چې راي
دا د یو کوي کنټرول سیوی معرفت لارې مشکولای شو یعنی چې هغه پلان چې کوم د معرفتي او د دقیق سر ویل مخې باید زموږ په هر کلی په هر سیمه کې د هر ماشوم پر مخ باندې باید د نر او ښځې پر وړاندې باید شونځي خلاص شي
وسط پلان ډول کې ساس نظر هم واخلو
ډیره زیاته مننه ترون صاحب زه د دوستانو سره هم نظر یم ایوازینه لار از مونږ دا چې مونږ خپل سیستم د معارف قوی کو او نه تنها وزارت معارف په دې باندې مسولیت نه لري نور وزارتخانه هم باید وزارت معارف سره وګور کی چې ترڅو وکول شو مونږ دا د مشکل ته یو د حل لار پیدا کو د حل ټکي خورته ختم ټکي خورته نه شي کوستلې یو د حل لار پیدا کو مثلا وزارت اجو اوقاف ډیر خو وزارت په هر اول سوال کې جمعات لري په هر جمعات کې ملای امام لري دوی کولای شي دغه لارې عام په هوا مخ ته بوزي د خزو وزارت په څلور دشت ولایتو کې ریاستونه لري د خزو سره عوامل دوی کولای شي خزو ته عام په هوا کې مین دی په دې پوه کې چې د تعلیم څومره مهم دی او څومره کولای شي چې او بل مهمه خبره ده چې په خزو باندې سرمایه گذاري زمونږ فامیلونه په خزو سرمایه گذاري نه کوي رښتې اختصاصي شوی دی ډېرې کمې زموږ خویندې ځینې رشتو ته ځي زموږ خویندې یا باید معلمه شي یا باید نسایي ولادي ډاکټره شي یا باید یو مکتب کې که خلاصېږي معلم نور بیا اجازه ورته نشته دی چې هغه لاړ شي نورو رشتو کې درس ووایي یا په نور که چېرته مونږ دغه سرمایه ګذاري ونه کړو مونږ په د اقتصاد په څنګ کې ښځې ونه لرو په حقوقو کې ونه لرو په شرایطو کې ونه لرو په تعلیمي تربیه کې ونه لرو په ژورنالیزم کې ونه لرو مونږ نشو کولای غږ پورته کړو او آواز ورسو پس هغه وایي د ګونګه په ژبه ګونګه خپېږي یو ښځه ښه کولای شي چې خزه په هکې نو په دې څه کې باید په خزو په نونو باندې سرمایه گذاري وشي ترڅو وکول شو موږ یو د لارې هدا خپل پیدا کو چې آینده د پاره خپل اولاد د پاره یو پلان جوړ کړو
ډیر ډیر مننه قدر منو اوریدونکو په همدې سره موږ هم د خپل باس لمن ران غاړو ل خپل درنو ملمنو هر یو د پوهنیزو چارو کارپو او فعال فعال خغلی اتوله ویسا د غشن د پوهنی وزارت کیفیت څارنی یو کارکونکو خغلی نصرت الله کاکړ او د مورا پوهنتون ل استاد اغلی هلی غرشین مننه کو چې په دغه بحث کې موږ سره ګډون وکړو لته سدرنو ملمنو هم مننه او اړیدونکو هم مننه چې په دغه خبرونه کې مراد ټلیفونونه وکړل خپل نظرونه مرا سره شریک کړل او له ملمنو مو پوښتنه مطرح کړي تر بل خبرونه مو پلو یا وبخون کې خدای سپارم خوونه ولرای.